ستریم شي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې درې بجې شوې دي د رواني خبري غړی د قربه په هي زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په افغانستان کې د ډرون برید د ګوزند ناروغي لوجې په پاکستانیانو سفری پابندای په شمالي وزیرستان کې ګرز بندیز د پښتونخوا په اسمبلی کې ګرماګرم بحثونه او د سین سوبینه د هندوانو هند ته تګ ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو د خبرونې پر وشتې نیمایي کې دوا ونې د خبرونې د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم لرو خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه
نمونه د مشال رادیو خبری سرټکی افغان او پاکستانی چارواکي د ننګرهار ولایت په نازیانو کې د الوتکو په حمله کې د وژل شویو مشکوک وسلوالو شمیر بیل بیل خي په شمالي وزیرستان کې لیوي او نیراهي سره روان ګرځبندیز د خړو کمښت پیدا کړی دی او د ترکیه سکرو کان په 14 کې د وژل شویو لپاره درې ورځې ویری اعلان شوی دی بش پر خبرونه چارواکی وای نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بي پلوټ الوتکو په حمله کې لکتر لګا لس مشکوک وسلوال وژل شوی دي تر دې مخکې دا نو معلومه چې دا برید په قبایلی سیمه خیبر کې شوی دی او که په ننګرهار کې خو د خیبر د باړې انتظامی مشر ناصر خان مشال راډیو ته وویل د بي پلوټ الوتکو حمله د باړې له سپا سیمې سره نږدې د ننګرهار په نازیانو کې د وسلوالو پر مرکزونو او ګاډو شوی ده د په خبره په حمله کې شاوخوا څوارلس وسلوال ژوبل شوی دي خو د ننګرهار والی ویاند احمد یا عبدالزی مشال راډیو ته ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي دی وایي دا ډرون برید نه و بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنۍ ولوتکو بمباري کړې ده په نازیانو کې د خیبر لشکر اسلام ډلې وسلوال هم موجود دي لیوې مودې راهي سه په سیمه کې د افغان طالبانو او لشکر اسلام وسلوال لیو بل سره جنګیږي د نننې حمله پاړه وسلوال لاس نه دی ویلي د پاکستان حکومت له هیواد پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمي کړی ده چې د ګذر ناروغي واکسینو کارډ ولري دا شرط بعد د جون له نومړۍ نیټې عملی کیږي چې اعلان یې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د عامې روغتیا وزارت او روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په یو بیان کې وشو په بیان کې راغلی پاکستان د روغتیا د نړیوالې ادارې سپارښتنو ته ژمن دی تر دې مخکې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د عامې روغتیا دولتي وزیر سایرې افسل تارړ د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ځانګړي کمپین قرارداد وړاندې کړ چې منظور شو له پاکستانه د ګذر ناروغۍ وایرس خپرېدو له ویرې د هغه هیواد پر وګړو سفري بندیزونه لګول شوي دي په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوی ګرځبندیز و مورز ده د سیمې اوسیدونکو وایي که څوک له کوره وځي نو بیا نشي ستنېدی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت په لاره کې بند پاتې شویو کسانو وویل د سیمې د اوسیدونکو په کورونو کې د خوړو کمی دی او ناروغان هم په لارو کې بند پراته دي ځایي انتظامیه وایي دا ګرځبندیز یې تر هغې وروسته لګولی دی چې د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې نه امنیتي سرتېري ووژل چارواکو د کرفیو د پای ترسولو په اړه لاس نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنو یې اندېښنه ښودلې ده تېره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سیاستوالانو او فعالانو د سر او مال ساتنه دې وکړي غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري د پښتونخوا حکومت وایي د سیاستوالانو وژنې د دوی له واکمنۍ نه دي پیل شوي بلکې له پخوا راهیسې روانې دي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم ورته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پریکړو نتیجه نه ده رسېدلې د دې کمیسیون یو غړي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال راډیو ته وویل دوی تېره شپه تر یولسو بجو د شکایتونو کمیسیون نتیجو ته منتظر ول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لا په دې اړه څه نه دي ویلي البته دې کمیسیون تېر ماښام ویلي ول چې دوی به د شپې پر حال د خپلو پریکړو نتیجه د انتخاباتو کمیسیون ته واستوي ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ نتیجې نن اعلان کړي د ترکیه حکومت د هیواد په غرب کې د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې له 200 د زیاتو کان کنونکو د مرګ په مناسبت درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. تیره ورځ په سوما سیمه کې د کان چاودنه د برېښنا په څانګه کې وشوه چې له کبله یې بجلی قطع شوه او لفټونو کار پرېښود. په پیښه کې د وژل شویو شمېر 215 ته رسېدلی دی او سلګونه کسان ځمکه لاندې بند پراته دي. مرستندویه کارکوونکو نن سهار ماین ته اکسیجن پمپاوه چې هغه کسان چې په اور کې بند پاتې دي ژوندي وساتي. په عین وخت کې د پیښې ښکار شویو کسانو د کورنیو په زرګونه غړي او د هغوی ملګري کان کنونکي د هغه ځای روغتون ته ورغلي دي او د معلوماتو غوښتنه کوي. د ترکیې د انرژي وزیر وایي د چاودنې پر وخت 200 کارکوونکي ځمک لاندې ول. اوکراین حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ هواري په موخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري یا کوربتوب کوي. نننۍ خبرې پر داسې مهال کېږي چې د هیواد په ختیځ کې پر حکومتي پوځیانو د بلتون پالو د تازه وژونکي حملې رپورټونه دي. په کیف کې په دې خبرو کې به حکومت، پارلماني او سیمه ییز مشران ګډون کوي، خو په ځانګړي ډول د روسي پلاو او بلتون پالو د غورځنګ لخوا به یو استازی هم پکې نه وي. د ګردي میز خبرو چارې د جرمني ماهر ډیپلوماټ ولفګانګ شنګر پر مخ وړي. روسي پلاوه بلتون پالي داوه کوي چې بیګای په سلوویانسک سیمه کې د نښتو پر مهال 8 حکومتي سرتیري وژلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک فولټر شټاین مایر په کیف کې نننۍ خبرې یوازې پایل بللې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او توغندیو ټکنالوژي شریکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پامیر ساحل درته خبرونه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د ګوزن د ناروغۍ احساس کې او سرټیفیکیټ که بهرني هیوادونو ته تلونکو مسافرو نه هیر شو نو بیا به څه کوي؟
چانه پاتې شي ایمرجنسی شي نو په ایئرپورټ کې وته په موقع احساس کیا چې په موقع به سکیټ ورکي. دا پوره کوشش شوی دی چې مسافرانو ته په دې باندې لکه څه تکلیف نه لاو نشي.
د امنیتی چارو کارپوه بریګیډیر سعد وایي شمالي وزیرستان کې د ګرځبندې سترشا غلطه پالیسي ده.
زما خلک کمزوري ده او لا علمي ده. غلطه پالیسی ده. په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی. تاسو چرته کتلي دي چې امریکنانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګ.
پخوانی وزیر تعلیم سردار حسین بابک د پاکستان امنیتی او ریاستی ادارې د عوامي نشنل ګوند د غړو د وجنې ذمہواری ګرځولې دي. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې دوه ونې د خبرونې د ګلیاز د نړۍ رنګونه او د انیس اجمل شال او شمله هم لرو. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. زمونږ د دې خبرونو ټول راپورونه او زمونږه خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لمحه په لمحه غړی په غړی لوستلای او اوریدلای شي. قاسم خان مندوخیل ورته ناست او تاسو لپاره د خبرونو دغه ویب پاڼه ته پورته کوي. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د باړې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر قبایلی سیمې د باړې سپا سیمې سره لګېدلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پیلټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي دي او خو شا 14 یې جوړ کړې دي. او بل خوا د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د لاجستیک مرکز په ودانۍ کې د ناټو په سپلای په ګاډو باندې تفصیل د فرحات شینواری نور.
د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ د باړی سپاه سیمې سره لګېدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړې دي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي دي او خواوشا 14 یې جوبل کړي دي. دوی وویل چې دغو بریدونو زیاتره مرګ ژوبله د افغان طالبانو د امارات اسلامی ډلې ته اړولې ده او دلته د لشکر اسلام وسلواله ډله هم شتون لري او د تیر څه مودې رئیس په دې سیمه کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه هم روانه ده او یو بل ته ځای پر ځای شوي دي. خو بیا دغو وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې دې نه وړاندې هم په تیرو کلونو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې د خیبر ایجنسۍ لرې پرتو سیمو تیرا او بازار زخخیلو کې هم داسې ډول بې پیلوټه الوتکو بریدونه ترسره شوي دي او د خیبر ایجنسۍ یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلخوا د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه وسلوالو د جمرود لاجستیک مرکز په ودانۍ باندې د راکټو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې چا ته څه ځاني زیان وانه وړېده. خو په ځوابي کاروایۍ کې امنیتي ځواکونو یو وسلوالو وژل او نور وتښتېدل. دوی وایي چې وسلوالو دغه برید په داسې حال کې وکړ چې په دې لاجستیک مرکز کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکو ټینکرو او کنټینرو کانټه یا وزن چې کېده. دوی زیاته کړه چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. یاد دي وي چې د خیبر درې په لویه لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکي ګاډۍ وخت نا وخت د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوزونکو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نتیجې نیټې څخه له دې هیواد بهر ته بتلونکو کسانو لازمي ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق شوي کارډونه باید د ځانه سره ولري. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
حکومت بهر ملک ته سفر کوونکو لپاره د پولیو سرٹیفیکیټ لازمی ګرځولې دی او درتونکو میاش جون د لومړۍ نیټې نه به هر پاکستانی کا هغه لوی وی او کوړو کې د پولیو ساسکی بسکی او د هغې د ثبوت په توګه به په ایرپورټ باندې سرٹیفیکیټ خایي. د لړکی اسلام آباد کې د صحت د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې مقصد لپاره پاکستان د صحت د نړیوال ادارې په مشوره یو ګایډلاین جوړ کړی دی او هغه ټول ثبوت لیږلې دی. د دې ګایډلاین یا لارښودنې تر مخه به د پولیو واکسینو سرٹیفیکیټ د یو کال لپاره وي او په سفر د تلو نه وړاندې سلور اونۍ او په ایمرجنسی کې په هغه ورځ د پولیو ساسکي ورکول لازمی ګرځول شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت محکمې چارواکي او د خیبر پختونخوا د پولیو د سانګې مشر ډاکټر جنباز اپریزی وي.
حکومت فیصله کړې او په صبح کې چې څونه غټ اسپتالونه دي داغې میډیکل سپرډنټ او څومره دلی داغې ډسټرک هیلت آفیسر هغه د دې دپاره ذمهدار پیلولی شوی چې هغه به مسافرانو ته چې کوم بین الاقوامي پرواز باندې ځي خاصکي به ماکسي سرټیفیکیټ به ماته جاري کوي. دې نه علاوه که چانه پاتې شي ایمرجنسی شي نو په ایرپورټ کې ورته که په موقع ساسکي اچي او په موقع به سرټیفیکیټ ورکوي. نو دا پوره کوشش شوی دی چې مسافرانو ته په دې باندې له کیسه تکلیف ملاو نه شي او ټولو مسافرو ته په وخت سرټیفیکیټ ملاو شي او
ڈاکٹر جنباز اپریدی زیاده کړه چې د حکومت د دې ګام له وجې به خلکو کې د احساس پیدا شي چې پولیو ساسکي ورکول ډیر ضروری سیز دی.
دا وګوره ډیر ښه خبره ده چې دا به یو قسم له خلکو کې د ذمہ داری احساس پیدا کړي. دا پولیو ساسکي د انتهایی ضروری شی دی. اوس وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لږ دا شی په ذمہ داری سره واخلي او لږ ښه سوچ به وکړي او امید دی چې دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زموږ د پولیو په کوششونو باندې
لو دی وړاندې د قومي اسمبلی غونډه کې د ملک څخه د پولیو د ختمون لپاره د خصوصي مهم چلولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. قرارداد د صحت وزیر مملکت سیرا افضل تارل وړاندې کړو چې پکې ویلې شوی دی د دې مهم موثره او ګټور جوړولو لپاره به د قومي اسمبلی او د سینټ غړي په خپلو حلقو کې د دې مهم نگراني کوي. په دې موخه سیرا افضل تارل وی چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان لپاره د سفر متعلق ہدایت راغلی دی.
اوریدم کو مشال ریڈیو تھا وگی په شمالی وزیرستان کې د ګرزبندیز نن و مورز د دې لوجه مخامی خلکو ته ډیره ستونزې دي. په دې اړه باندې عمر دراز وزیر دا تفصیل لري.
شمالی وزیرستان کې کله هم سانا خوخه پیخه وشي نو وار لمخه په ځایو لس لارې بند شي او په کورونو کې تر ډیرو ورځو پورې بند کړل شي نو دا څه معنی لري او یا هم آیا دا جنگی حکمت عملی ده دا مو دا دفاعی چارو کار پوه ریټایرډ بریگیډیر ساد نو پختل
ما خله کمزوری دا او لا علمی دا غلطه پالیسی دا په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی تاسو چرته کتلی دی چې امریکانانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګولا او افتے افتے دا پارا کشمیر کیوں گو رہے التا یو شورش روان دے التا تا سدا سدا غنبی کا تلیچے کرفیو لگے دا او بالکل تک را تک بان شک او کرفیو بچا مندر ہی کرفیو پہ لگی پا زمان استا ہوں دے آم اللہ سپان دے کم چے وصلوال دے کم چے مضبوط دے کم چے جگڑا کولی شی اگا خپل کار جاری ساتھی اگا پانی اس تکلیف نیچتا تا گا اولیس تا خپل زان رہ ستا نہیں را روڑے دا جنگ زن چم کٹ لے
دا بشری حکونو ہومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اسسٹنٹ پروگرام کوارڈینیٹر قاسم خان مشال ریڈیو تاوے خلق دومره وخت پوره په کورونو کې بند ساتل دا بشری حقوقو څخه سرغړونه ده
ودی کرفیو لګي او هر څکه هغه قانون په مطابق باندې راشن دی خو په مخ کې وینا کوي خو چې وینا ونه شوې مرجنتی او شوهر څه وشو دیلا کم از کم پدې مروت کې دیلا رعایت پکار دی چې مریضانو لا ماشومانو لا خوراک دیلا دون رعایت ورکی چې دی بے ځای یا څو بیماری هسپتال کې څو سره هیڅ چاري خپل خوراک ضرورت هم پوره کی خو زمون بد قسمتی دا ده چې زمون قانون زمون مشران چې دی هغه قانون ایل اس ته نه ګوري او ټول تکلیف زمون عوامو ته او زمون خلکو ته ورکړی دی مون پر سیریز پی جاری کړی دی او ان شاء الله زمون مشران پی نن کم از کم گورنر سره یو چې ټیکو چیرې دی عوامو لا سنا سریلی فور کې
ریټایرډ بریگیډیر سادوای د غلطا نا آرامي ختمولو او ترهګری پیخه د ختمولو لپاره پکار دی چې د روانه پالیسی د سره نه جایزه واخیستل شي
روسو پیزوش په توکارو نه لیدا او د ریاست پس پیدا ریاست خپل کار پرې خره کوم ځکه خلاوی هغه پورکی ابا یا ریاست پر کوي او یا بچ کم دینو غیر ریاستي قوتونه او بیرازي ابا پور کوي نو مو حوال وجه معلومه کو سیدا ول دلتا دا مسائل پیدا شي وي آیا دا فاټه چې کوم دا پاکستاني صدا دلتا دا پاکستان سره عملداري شته دي کني شته دي افغان جنگ هم په دې باندې مسلط کړي دي چې ولې مستقبل پیدا شي وي نو دې پر کوم کو پېښ په توګه لور کوه نه کړي افغان جنگ کې استعمال کړه د دنیا نن پکې خلک را وصل تل پکې واچول مکمل جایزه غشتل پکې چې دا ولې اول شي وي کوم دا اصلاح
د بشری حقوقو تنظیمونو غړي وای زایو لستا باید روزانه د سو وخت پوره کرفیو کې نرمي پکار ده چې خپل ضرورتونه پوره کړي او دوی با په دې اړه په لوی سطح आवाज پورته کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
که پښتو وای مشال ریډیو ور او که پښتو لستلې شي مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلاشی قاسم خان مندخیل ورتناستے خبرونا رپورونا ونی دی خبرونی پورتکوی تاسو ته هم خوند واخلی د خیبر پختونخوا اپوزیشن گندونو په سبب کې د سیاسي کارکونکو وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته د تحفظ ورکړي په دې اړه باندې خبريال زمون خبريال خالد خان دا رپورټ کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل ګوند د غړو د وجلو تور د ترهګر تنظیم ډلو سره سره په حکومت او ریاستي ادارو لګولې دي او ویلې دي چې چرې د دوی د ملګرو د وجلو دغه لړې اوندريږي نو دوی به بیا خپل ځان ساتلو د پاره ټوپک او چتولو باندې مجبور وي د نه پورز د خپل ګوند د پیښور ضلعي تنظیم یو اهم غړی انوار الحق د وجن رستو سردار بابک وای سملې کې اول چې دغه څنګه د خبرو اترو پروسه ده چې د دوی د ګوند ملګري او پښتانه پکې وجل کیږي او حکومت دې ته د امن مذاکرات وایي سردار بابک زیات کړه چې دوی د باچا خان د عدمی تشدد د فلسفي منون کې دي خدا دې سوک نه غني چې د دوی ملګری بمړ کیږي او دوی بغل پاتې شي د اوایل
چپتی شوبک
دا قومی وطن پارٹی سکندر شیرپو هم دا عوامی نیشنل پارٹی دا غړی وجنا په سخت ټکو کې اوغندلا او ویل کچری حکومت د سیاسي ګوندونو د غړو تحفظ نشي کولی نو بیا دوی خپل تحفظ کولو باندې خپوهیږي.
مونږه دا چې بالکل نشو برداشت کولی او مونږه دا غواړو چې د سیاسي کارګونانو تحفظ چې دا د حکومت ذمہواري ده، دا د ریاست ذمہواري ده، یا خو د ریاست خپل ذمہواري پوره کړي او یا چې بیا دا هغه اقتدار ته دګل شي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان او د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي میرمن نگات یاسمین هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې عام اولس او سیاسي کارکنانو ته د تحفظ ورکړي. خو بیا د حکومت د اړخه د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وویل چې د چاودنو او هدفي وجلو دغه لړۍ د مخکې نه په صوبه کې را روانه ده او د دوی په حکومت کې د خلکو وجنه او چودنې د مخکې په نسبت کمې شوې دي. خو بیا د هنګو زلینا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي شاه فیصل خان په حکومت ټکونه وکړو چې د ضرور فرید خان چې د صوبایي اسمبلی غړی او د حکومت ملګری په رڼا ورځ ووژل شو او د هغه قاتلان نن هم آزاد ګرځي. مخالف ګوندونو د صوبایي وزیر په بیان په علامتي توګه د صوبایي اسمبلی نه بهر ووته او غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
دلای رنگونه بعد د خبرونه پرسته نیمای کی اوري تاسو په یو بل راپور تر اگرځوم په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت د یونیورسيټیانو نه فارغ شوی کسانو لپاره نېشنل انټرنشپ پروګرام شروع کړو چې مقصد دې کسانو ته د روزګار موقع ورکول. خو موجوده حکومت په اقتدار کې راتلو سره دا پروګرام بند کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د یونیورسيټیانو نه فارغ شوی کسان غوښتنه کوي چې حکومت د نېشنل انټرنشپ پروګرام دوباره شروع کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دوی وینا و چې حکومت به نېشنل انټرنشپ پروګرام تر لاندې د یونیورسيټیانو نه فارغ شوی کسانو ته به د یو کال لپاره نوکریانې ورکولي. خو تیر کال راهسي حکومت دا پروګرام بند کړی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. محمد نسیم چې اورګزی ایجنسی سره تعلق لري او تیر کال یې د پېښور یونیورسيټي د پولیټیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نش پاڑا سم جماعت پاس کرے دے وائی
چونکہ دے حکومت پروگرام میں بند کرے دے نو منگا جتر تم لاٹ منگا فرسٹ سٹوڈنٹ ان منگا سی اور مکی کو منگا اگر وجہ جاب نہ ملے ویگی نو زو ما چھ کہ حکومت دا انٹرنشپ پروگرام شروع کی نو منگا بد جاب کو موقع ملاو شین.
دا پیخور سره تعلق لرون کے محمد محسن وائی چھ دو یونیورسٹی نا فارغ شوی کسان ول پارا دا حکومت دا یو خ پروگرام و نو پکار دا چھ دا بیا شروع کڑی
منگا مطلب اپورچونٹی کم چھ تول اگر سے افغان کے بیا کا ایکسپیرینس وارے نا تولو نا نو دا حکومت پروگرام چھ مطلب دے ان شارٹ مطلب ایکسپیرینس منتشی نو اس دا بنچوی دے تے نو اپورچونٹی او دا سٹول وی ایکسپیرینس نشتا او دا نقصان دے سٹول سٹوڈنٹ
ان دا. مشال ریڈیو چکلا دے نیشنل انٹرنشپ پروگرام ڈی جی منتظر خان سرا رابطہ او کڑا چ دا پروگرام یہ ولی بند کڑے دے نو دا ہوئی وینا دا
جولائی اگست سپتمبر دی ٹائم کے با مونگا اشتہار اور کول او دسمبر اپورے بے ڈے تو کنا خلقو بے اپلیکیشنز ور کول آغا دی پیرا اول شو لکا دی کال چکم پروگرامو اغه هولد ک چې دی وان ټو ری ډیزاین اٹ نو اغه زکا سٹاپ شوه دی.
یاد دی وی چې په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت دا پروگرام شروع کړی وو چې مقصد یې د یونیورسيټو نه فارغ شوی کسانو ته د روزګار موقع ورکول وو. د پروگرام تر لاندې هر نوی فارغ شوی تن تبا د یو کال لپاره نوکری ورکول سره سره د میاشت په سر لس روپۍ تنخواه هم ورکړی کېد. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدن کو د هندوانو د حقونو لپاره فعال تنظیم پاکستان کرسچن کونسل مشر او د قامی اسمبلی غړی ډاکټر رامیش کومار وای په سند صوبه کې د هندوانو ژوند ورځ تر بل لستندو سره مخامخ کیږي. نوموړی زیاتوي په تیرو 15 کلونو کې له سند صوبې څخه شاوخوا 40,000 هندوان پاکستان پریښودو او دغه هندوان اوس هند ته تللی دي. په سند صوبه کې د هندوانو ته د ور وړاندو ستونزو په اړه عبدالحی کاکړ دا رپورټ برابر کړی را دی چې په ګډه وورو.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او لاسین څخه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار مشالې ډو ټول چې په پاکستان کې شاوخوا 80,000 هندوان ژوند کوي چې تر 80,000 زیات په سند صوبه کې اوسېږي. د دې په وینا هم دا وجه ده چې هندوان د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ان کی ورشپ پلیسز جہاں پہ سندھ کے اندر
د دوی عبادت خانے خواندی نه دی، آن د دوی لونه محفوظه نه دی، د دوی مذهبی کتابونه په سکولونو کې نه ورخودل کیږي. دا شان هندوان په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي. په اسمبلی کې چې کوم شمیرې وړاندې شوې دي د هغو له مخه په تیرو 45 کلونو کې شاوخوا له 300 څخه واخلې تر 40,000 پورې هندوان له پاکستان وتلې دي او بیا بیرته نه دی راغلي.
خو د هندو پنچایت د کراچی مشر او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خوانی مرستیال مشر امرنات موټومل بیا مشال لیډو تول چې د دوی تر ټولو لوی او جدي ستونزه په هندو جنو په زور د مذهب بدلولو ده.
زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه د مذهب بدلولو ده. یو انجلۍ په پلما یا په هڅولو سره له کوره راوایستل سي، دا انجلۍ بیا بیرته زموږ لاس ته نه راځي. چې کله موږ عدالت ته ولاړ سو نو بیا معلومه سي چې انجلۍ له یوه مذهبي عالم سره ده او وار له مخه یې مسلمانه کړې ده. که بالغ وي نو بیا په عدالت کې وړاندې کړل سي. کله چې یوه بالغ انجلۍ په عدالت کې د 500 کسانو په ګیره کې وي او هغې ته دا د ډکې ورکړل سوي وي چې موږ به نه یوازې تا بلکې ستا ټوله کورنۍ ووژنو. که ژوند غواړي نو عدالت ته ووایه چې هو ما په خپله خوښه مذهب بدل کړی دی. موږ وایو که تاسو موږ پاکستانیان منئ نو بیا د خبرو له لارې له موږ جایداد قبضه کړئ، د خبرو له لارې مو ووژنئ، خو په داسې طریقه نه چې ومو تښتوئ او بیا هوایي ډزې وکړئ او جشن لمانځئ چې ګورئ موږ یو کافر مسلمان کړ. دا خبرې زموږ لپاره ډېرې دردونکې دي.
مسلمان بنا لیا وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ کی بات ہے.
امرنات موټومل زیاتوي چې دوی حکومتي چارواکو ته په واري واري ورغلي خو د هغو له لوري یوازې ډاډ ورکول کېږي او په عمل کې هیڅ نه وي.
دا
د مذهبي سخدریزو یو ډاله ده چې دا ډول کارونه کوي. زه په ډاګه درته وایم چې په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي، یو ښکارا او بل پټ. ښکارا حکومت تاسو د نوشرف یادولای سي، خو پټ حکومت د مذهبي سخدریزو دی. حکومت بس له موږ سره تشې وادې کوي او وایي موږ به یې وګورو. تاسو فکر مه کوئ، تاسو خو زموږ خپل پاکستانیان یاست، خو په اصل کې هیڅ هم نشي کولای. د دوی هیڅ حکومتداري نشته.
د سند کتونکي د بشري حقوقو سازمانونه او د اقلیتي ډلو تنظیمونه زیاتره وخت تور په مذهبي سخدریزه ډلو او مدرسو لګوي چې د هندوانو په مسلمانولو کې لا زوره کار اخلي. دوی په دې کې د کراچي د بنوریا ټاون مدرسې نوم هم اخلي. خو د دې مدرسې ویان جاوید رحمان له مشال لیډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. په کراچی کې خبریال او څېړونکي اختر بلوچ وایي چې په سند کې په 13 کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې داسې مخصوصه سوچ را پیدا کوي چې په نتیجه کې د هندوانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په سند کې کله هم داسې رجحان نه دی پاتې شوی. بے لشکه په سند کې داسي یو طبقه را پیدا کیږي چې د مذهبي انتها پسندۍ په لور روانه ده. له نواب شاه خار نه که تاسو سفر شروع کړئ نو په نواقل، شکارپور، سکر او نور سیمو کې لوی لوی مدرسې جوړې شوې دي او لا روانې دي جوړېږي. کوم خلک چې له دغو مدرسو را فارغېږي نو د هغو یو مخصوص تربیت شوی وي، نو هغه د خپل سوچ بغیر آن یو بل مسلمان لا هم سم نه ګڼي او هندو خو لا ډېر لري خبره ده.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش وای په زوره د هندوانو د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده جوړه کړي چې په کې لیکل شوي چې تر 20 کلونو کم عمره سړی او تر 18 کلونو کم عمره نجلۍ د واده کولو یا مذهب بدلولو اجازه نه لري. په دې مسوده کې دا هم شته چې واده شوی ښځه تر هغو مذهب نشي بدلولای تر څو یې طلاق نه وي اخیستی. خو د ډاکټر رمیش په وینا دا مسوده لا هم پارلمان ته نه ده وړاندې شوې.
د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه اورو.
چارواکی وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بي پيلوټو الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د خیبر د باړي انتظامی مشر ناصر خان مشال راډیو ته وکړه. خو د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي او دی وایي چې دا ډرون برید نه بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنۍ الوتکو په نازیانو ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلون کو ټولو وګړو له دا لازمي کړی دا چې د ګوزن ناروغي واکسینو کارډ ولري. دا شرط به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي. په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي ګرځ بندیز ومه ورځ ده چې له کبله یې په سیمه کې د خوړو او دوایانو کموالی پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنو یې اندېښنه ښودلې ده. غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري. د افغانستان د انتخاباتو چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایند نور محمد نور نن وویل دوی د انتخاباتو شکایاتو له کمیسونه د پریکړو وروستي معلومات لاندې ترلاسه کړي. د ترکیه حکومت د هیواد په غرب کې د سکرو په یو کان کې په 14 کې له 200 د زیاتو کسان کان قانون کو د مرګ په مناسبت درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. او اوکراینی حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکیچ هواري په مخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري کوي.
اوریدونکو پامیر ساحلو چې د درېنیمو بجو د خبرونو لړنې ته تاسو ته وړاندې کول او اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د نړۍ رنگونه. هر اونۍ زمونږ همکار ګلیاز د خبرونو تاسو لپاره برابرۍ راځي چې په ګډه وره.
دا مشال لړۍ ونیس پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. کله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروګرام کې مدرلاد نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو سره د خلاص سره تړلی معلومات شریکو. د یورپ خلای اداري یو جاز روزیټا د یو دومدار استوري سار شروع کړي او پسیدا په دغه استوري د یو خلای گاډي لیګل پلان هم دی. د خلای گاډي رسیدو او څارنې عمل به نومبر میاش پوري سرته رسیږي. د استوري لازم کینه 350 کروڑ او 8.3 لک کیلومتره په فاصله کې ده. دا میشن د یورپی خلای ایجنسی ایسا تر اوسه پوري تر ټولو زیات پیچلی میشن دی. دا میشن په 2016 کال کې شروع کړل شوی وو. په دغه خلای گاډي کې یو روبوت فیلی نومیږي هم موجود دی. دا روبوت به د دومدار ستارې په سطح کوزیږي. د روزیټا خلای جاز روبوت مقصد د دومدار ستوري د لمر سترګي په لور سفر کې بدلون په اړه معلومات راغونډول دي. دغه دومدار ستوري ته ډرټي سنوبال هم ویل کیږي. د امریکا خلای ادارې ناسا په مستقبل کې ستور مزرو لپاره جوړ کړل شوی جامو نمایش کړي. د خلای سوټ مریخ ته د انسانانو لیګلو نوړاندې د میشن برخه ده. ناسا وایي د Z2 نومي دغه لباس د نمونې په توګه تیار کړل شوی دی. خو د دې ځینې خاصیتونه به په هغه خلای لباس کې شاملول شي کوم چې د مریخ سیارې ته لومړی انسان اچوي. په دغه خلای لباس کې رڼا خورولو او د تار استعمال شوی. ټیکنالوژي ډیزاین نومي دغه خلای لباس په عمومي جایزې کې تر ټولو زیات 3.5% وټونه ترلاسه کړي وو. Z2 با د 3D پرنټر په مرسته جوړول شي. ملخو ناسا ادارې له خلانه د ځمکې ننداري نیغ په نیغه خبرول پیل کړی دي. اوس به خلک کولی شي چې له خلانه د ځمکې ننداره د ویډیو د لارې نیغ په نیغه وګوري. دغه ویب پاڼه پته ده یو سټریم او دا په HD کوالټي کې ده. د د سعودي عرب اهالي خار یو سیدونکو ل خپل کور بهاره یو فریج اخودې دي او د محلي خلکو ته ویل دي چې فالتو یا پاتشه به خوراک په دغه فریج کې ضرورتمند خلکو لپاره کیږي. د گلف نیوز تر مخه دغه کس خپل نوم نه دی خودلی خو خپل گاونډو ته ویلی دی چې دې سره به غریب خلک د خیر غوښتنه بچي. دا خبره د سعودي عرب یو مذهبي مشر شیخ محمد العارف په ټویټر ورکړی ده چې بیا وروسته 15,000 خلکو ری ټویټ کړي. په ټولنیزو ویب پاڼو د سعودي ولس اشتمن خلکو ته د دغه شان فریجونو لګولو غوښتنې هم کړې دي. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼه ټویټر د 1.8 کروڑ ډالر خساره اعلان کړی دی. په ټویټر د صارفینو شمیره ډیره زیاته پرورو ده ځکه سرمایه کاران ډیر زیات اندېښمن دي. د الیکټرونکس کمپنی سونی د معلوماتو جمع کولو یا سټوریج نوې ټیپ معرفي کړي چې 115 تیرابایټس ډیټا په یو کارټریج کې محفوظ کول به ممکن شي. د آی بی ایم په مرسته جوړ کړل شوی دغه ټیپ د 3,200 بلو ری ډیسک په برابر معلومات ذخیره کولی شي. د سونی کمپنی لخوا معرفي شوی نوې ټیپ به کاروباري ادارو لپاره ډیر ګټور وي چې غواړي زیاتې مودې لپاره خپل ریکارډ محفوظ وساتي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې فلم دی امیزنګ سپایډر مین 2 په لومړي نمبر دی چې د 370 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر انیمیټیډ فلم ریو 2 دی چې تر اوسه پورې یې د 395 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. په باکس آفس دریم نمبر فلم مای اولډ کلاس میټ دی چې د 550 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوې فلم میلیون ډالر آم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به روانه میاشتو معاش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې یو امریکایي کوچ خودل شوی چې په هند کې د خو لوبغاړو لټون لپاره دغه هیبات سفر کوي. دا یو مزاحیه فلم دی.
I'm JB Bernstein. I'm a sports agent. Right now I'm on the verge of a huge break. Without this deal, we're done. What's going on here? Don't tell me you signed a contract with these guys.
It's just business.
Guess what? We're out of money. I mean, I don't know what else to do, JB.
Hey, how fast are they pitching cricket? I think I cracked this. It's called Million Dollar Arm. We find the first Major League Baseball player from India.
Like being on the road?
Words cannot express.
These kids... they're my last best shot.
But they're also just a couple of great kids.
Kids. I mean, they're far from home. They need to see that you care.
د هالیوډ مشهور اکټر نیکولس کیج نوې فلم ریج ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نیکولس کیج لور اغوا کړل شي او د هغې لټون لپاره نیکولس کیج جرائم پیشه خلکو سره مقابله کوي.
Caitlin, you're going to be staying home tonight, right?
Listen, we're just going to hang out here, watch TV or something, but that is it.
Tried to get away. They said that she put up a hell of a fight. Think about your past. Who would have the inclination to do this?
Caitlin McGuire is 5'6", 105 pounds, long brown hair and blue eyes.
You find her, you just bring her home.
I just don't want you falling back on any of your old habits.
Pete, I'm out of the game. You know that.
Yeah, I know you.
د هندی سینما مشهور اکټر سیف علی خان، ریتیش دیشمکھ او بیباشا باسو نوې فلم هم شکل به د جون په 16 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
سر ہمارے یقین کیجیے، ہم پاگل نہیں ہیں
اور نہ ہی ہمارا دماغ خراب ہے.
کیا
دونوں کے ہم شکلز ہیں.
ہم پاگل نہیں ہیں,
ہمارا دماغ خراب ہے, اور ان دونوں کے بھی ہم شکلز ہیں.
اور اتنا نہیں, آپ کا بھی ایک ہم شکل ہے, اور اس ہم شکل کا ایک اور ہم شکل ہے.
یعنی کہ
لاک دم اپ.
آپ لوگ وہاں ویٹریسز بن کے جا سکتے ہیں.
واٹ,
ہندی سنیما نوی ایکٹرانو ارمان او دیکشا لمڑی فلم لے کر ہم دیوانہ دل با د جولائی پچلورم نیٹا نمائشتہ پارا وڑانے کیے گی. دا دی فلم موسیقی اے رحمان ورکڑی دا, او دا یو مزاحیہ فلم دے.
اٹھو دنیش, کیا ہے یہ
سگریٹ؟ ہاں بھیا, یہ سستی والی, کم سے کم کلاس والی پیا کرو یار.
سارا محل ساری برنگنگ اتنی ماڈرن, اور اس کے بعد کیا 20 سال کی عمر میں کسی شیٹی خانہ کی بہو بن جاؤ.
ہم بھی مجنو کے اوتار ہیں, تیری جوڑی دار.
کیا تم الوپ کر رہی ہو یا گھر کی جبتے؟
اور تم کانسرٹ لے جا رہے ہو کیا؟
کتنا جلدی ہوگا یہ؟
یہ شادی ہے بھائی صاحب, لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے ہمارے کلچر میں. وہ مٹانے کے لیے تھوڑا تو وقت لگے گا ہی نا.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوڑان دی چھے دا نن روز پروگرام راغون کو تاسی ہم کولے شئی چھے مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کرے. دا ٹیلی فون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولے شئی. زمونگ دا ٹیلی فون شمیره دا 00-220-22-11-22-11. پا ہم دیز اخپل کوربا گولے آست اجازہ ورکی, خورز ولری او آبادو سی.
اوریدونکو داوا ونی زخ پرونه د نړی رنگونه چې زمونږ همکار ګولیاز یې تاسو د پاره هر اونۍ برابرۍ. او اوس تاسو پام یوې بلې ونی زخ خپرونه ته راګرځوم چې نومیږي شال او شمله. دغه خپرونه هر اونۍ زمونږ همکارا انیسا اجمل تاسو د پاره برابرۍ. راځئ چې په ګډه یې وورو.
مشه پشال شمل خبرونه کی درته زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو پنننه خبرونه کی درته د اشر یا د بلندری پاړه معلومات درکو چې د نوې ټکنالوژي او د کرکروندی د نوې آلاتو لوجه اوسم په مختلفو سیمو کې اشر کیږي او کنا. د اشر فائدې بسوي او د اشر د نکی د لوجه خلکو ته زیان سره رسیدلې. اشر یا بلندراغه توای چې د کلی یو سو کسان په ګډه د یو کار د کولو لپاره راټول شي. د سیړونکو په باور بلندره ټکی د افریدو قبیله خلق د دعوت لپاره کاروي. د خبرونې په پیل کې درته د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع د غنمو د لو د یو اشر حال درکو. د پښتنو ټولنه د نفسیاتو, عقیدو, معاشي حالت, جمهوریت, فولکلور او د جمال د ذوق مجموعه ده. په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخانی ډایریکټر راجولي شاه خټک وایي د پښتنو عقیدې پخې دي, ودانې د عزت خوندي کېدو نخې دي, او کر کروندای اشر ده.
اشر یعنی بلند رم متوای سپتوی چې دوی په یو کمیونیټی وا پار کلی کې نو کال ته بجوی کې دا نو ټول کلی به پکې شریکو والنټیرلی که هلته به بیا فصل ریبلی کېده نو خلک به یو بل سره شریک وو، که بیا به دغه فصل غوبل کېده نو به خلک شریک وو. یعنی دا یو تر بله هغه مرسته چې وه تړون یو سوشل نظام په پښتنو کې دا په هره قبیله او په هر کلي کې وو. نن سبا خو چونکې د بل شانې دور راغلی دی، عملی او یلغارونه شروع دي د نورو کلتورونو، که د مغرب دی که د هندوستان دی، ځکه چې هغوی سره میډیا ده او میډیا ډېر لوی پاور لري. نو هغه خودي خو په اصل چې اصل روح دی سپیرټ د پښتنو د کلتور، نو هغه د یو بل سره په ملاتړ باندې قائم دی.
په پښتونخوا کې که فصلونه ریبل وو، که ودانۍ جوړول، که ځایونه پاکول وو، که بوټي کرل، خلکو به یو ځای کار کول خوښولو. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال بیا دا شعر په اړه وایي:
زه فکر کوم ټولو کلیوالو کمیونټیو کې شعرونه معمول دي، خو پښتانه ورته ځانګړي دودونه لري. مثلا مونږ چاریاک اشتیاک دا اصطلاحات لرو، کور د نارینه و څخه کله له څلورو کسو څخه یو راوځي اشر ته، او کله له اتو کسانو څخه یو راوځي. پښتانه ورته ځانګړي اصطلاحات لري، اشرکار وایي، مردکار لري.
په پېښور کې سیړونکي او د ریډیو پاکستان د پېښور د سانګې پخانی مشر نثار محمد خان بیا د اشر په اړه وایي چې پخوا به خلکو سره د کر کروندې جدید آلات نه وو، او د دې لپاره به یوازې کار کول هم ګران وو، نو د خلکو به زیاتره اړتیا اشر ته وه.
د اشر چې وو نو پخوا به ټریکټر نه وو موږ سره، مشینري نه وه. فرض کړه موږ به لو به کوو، لو آواز به شو راځي لکه زمونږ چپ دولس کسان دیارلس کسان او به راووتو. نیغ به په ټکې به کېناستو چې څه وخت به یوولس بجې شوې، د کلي نه به ټریډیشن روایتي ډوډۍ دا راغله چې په تنور به ډوډۍ پک شوې وه، هغه به په کوچو غوړه کړې وه، ګوړه به په دوړولې وه، هغه به یو شکرۍ ډوډۍ راغلې. دا به هر کار به پاشر کېده، کوټا لیول به دا به هم پاشر کېده، دیوال کې جوړ به ترکان نه، مستري نه، دا ټول به جاینټ وینچر به یو بل سره به لاس کوو، به پاشر کېدل.
د سوابې اوسیدونکو صدمان هم بیا د نثار محمد خان خبرو سره اتفاق کوي او وایي مخکې به اشر ساده وو، خو اوس د ګرانۍ له وجې پکې خلکو ته تاوان رسیږي.
اوس بسکټ کې کسی دي نخري دي، هغه به شملې راوړي، مرچکۍ به ورسره پوه شوې، نور څه به نه وو. ډېر براته اوس خو ټولې مدورۍ شوې، اوس یې مدورۍ شوې، پخوا دا شیونه اوس د دوړي لوکه شوې ده، اوس یې ختم دی. دا پخه نه موږ خلاصېدلی شو، د کار په حساب سره شملې به راوړې چې ډېر دغه به نو غوړي به راوړه، بس بسکټ به پکې نه و، کیسې به پکې نه وې، اوس پکې بسکټ راووته، پخوا دا نه به نه وې.
په شهر کې خلک له یو بل سره بغیر د سمنافې کار کوي. د ثوابې یو بل اوسیدونکي جمراد علي بیا د شهر د ترتیب او د ډوډۍ په اړه وایي:
دا به داسې کیسه وي کنه چې لکه ماښام نه مېنو کې سبا نه پر زما شهر دی، کسان به راټول شي، نه لس بجې به راځي و پټي ته، بس کار بدله کوي. دغه ترتیب دی، د ساخت هم چیغو دا ترتیب دی. مخکې خو به لکه تشه چی وه، اوس چې کم دی څوک مچایي راوړي، څوک دا بسکټ راوړي، څوک دغه راوړي، امرسې راوړي، او غرمه چې کم دی بیا غوښه شي او غوړي مړي شي، خابت شي. ماښام چې کم دی نه بیا چرګ ورکوي، غوړي ورکوي، خابت ورکوي، چای ورپسې ورکوي. د ماښام نه ډوډۍ دا ترتیب دی چې ماښام منځ شي، ځکه بیا به در په درځي بهر یو کوسېله چې راشه ډوډۍ نه راشه چې راغونډ شي. نو مخکې نه کم دی شور غوړي کېږي، بیا ورپسې شوروا مور خابت کېږي، دغه ترتیب دی.
نثار محمد خان وایي چې اشر یوازې د پښتنو په کلتور کې نه دی، په نړۍ کې ډېر داسې کلتورونه شته چې اشر ته ضرورت لري.
زمونږ په پښتنو کې مونږ به هر کار چې کوم دی یو شریک جاینټ وینچر به وو. زه به دې را ګورې د اکنامکس دا ډول یو فراسپران چې کوم دي، پروفیسران چې کوم دي، نو زه به د هغې مالتس مارشل رابنس د دې خلکو مثالونه به ورکوم دله، ځکه چې دغه خلک راغله دی زما د وزرې ځواک دا زمونږ نه کړلې چې هغوی په اکنامکس کې د جاینټ وینچر او دغه جاینټ دغه چې کوم کو کار شریک هغه با یو ځای کېده او هغه کې به کار کېده. په ساوت افریقا بیا امازون چې امریکې کټرې لغري سره بیا دغه پیرې وړي جنری یو سیم دی. زه به درته یو مثال درکړم نومره چې د افریقې نه به غلامان په ډلو ډلو باندې دی بوتلو او هلته د زمیندارۍ کولې د ریواړي جنرو په کاړه باندې. د شمالي امریکې د جنوبي امریکې ترمنځ چې کوم ځای کې پاناما راځي کوم ځای کې چې دا کریبین سی ته دا کرنټ راځي دکته ځای کې پر سیند په غاړه باندې به دا ټول غلامان راتلل او دلته به د غنمو لونه کول. په روس کې هم کمیونټي ورکینګ شته، په چین کې کمیونټي ورکینګ شته، په فارموسا کې شته، په تایلند کې شته.
پخوا به اشر سره موسیقي هم غږول کېده. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي پخوانی وخت د رورولې وخت و، ارچا به د بل کار خپل کار ګڼلو، خو اوس حالات جلا شوي دي.
تقریباً پښتنو په ټولو سیمو کلیوالو سیمو کې اشرونه ډېر معمول و. د بیالې اشر بیلو، د بند جوړولو اشر بیلو، د لارې جوړولو اشر بیلو. اشرونو خپل مخصوص ډول درلود، یعنی د غزا او د واده او یا هم د کوژدې له ډول سره د اشر ډول فرق درلود. او اشر به داسې را بلل کېده چې او ډول غږون کې به را ووتل، کوڅه په کوڅه به یې ډولونه غږول او اشرونو ته به خلک را بلل.
غفور لیوال زیاتوي پښتانه د خپل کلتور او د خوی پر بنسټ ډیر میلمه پاله او له یو بل سره د ښېګڼو کولو خلک دي، او ځکه هم اشرونه د پښتنو په کلتور او ټولنه کې ډیر ارزښت لري.
اشرونه دومره ارزښتمن دي چې په کلیوالو سیمو کې ټول عام المنفعه او ټول ګټې پروژې هغه وخت د اشرونو په وسیله، د کلیوالو د اشرونو په وسیله، لوی لارې، پلونه، ویالې، بندونه، دا ټول د اشرونو په وسیله جوړېدل. اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اشرونه کېږي، خلک خپلې ویالې او د ځمکو اوبخور د اشرونو په وسیله پاکوي.
د ثوابه یو اوسیدونکي بهادر خان وایي پوخا به خلک د ارچا کار لورتللو، خو اوس ډیر خوښۍ سره د بل چا کار ته نه ورسي. د دې هر څه وجه سکېدې شي. بهادر خان یې پاړه وایي
نو شر کو خدا فرق پته وسو خلک ته کم نه نه لغنه کیدا هغه د زولی او هغه لغنه شته واستړي مزدورې دي خپل یا ډیر یا دوسی مغلا پکې راځو کني نن سبا خو د مزدورې لند واسې څوک لو وشر نه کوي او د زولی به یار دوست او عزیزان او دا چټ خلک براتو او وسې کم نه وس خو هغه شي نشته څوک ضروري هغه د یار دی یا نه راځي.
دا چې په پښتونخوا کې اشرونه ولې کم شوې دي، د ثوابه یو بل اوسیدونکي فردوس وایي خلک د غربت او بیروزګاری له وجې اشر ته تګ نه خوښوي.
یاره د دې خو به ډېر زیات وجه کېدی شي، خو لکه زما په ذهن کې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې لکه غربت دی او د بیروزګاری ده ډېره زیاته. هر شی چې کم دی نو لکه د اور پر ریټ ته ډېر زیات ګراني ده. یو سړی اشر للیډ شي نو چې د هغې په دې هغه ځان له 200 روپۍ وګټي نو لکه هغه وله خره 70 روپۍ وګټي نو لکه دې باندې هغه خوشحاله.
دغه سي ثوابه سره تعلق لرونکو ابرار بیا وایي چې په اوسنی وخت کې یو خو نوي آلات راغلل او بل خلک مصروف شول. ابرار اندېښمن دي چې د جدید دور لوجې د پښتنو ډېر دودونه لمین سي
او د یو بل سره مینه زیاته وا، یو بل ودامه ته اوس ډیر کم لکه یار شنا پات نو چې کم جنریشن چې راځي نو بیا سوم کوي یو بل شر کاروږي. د انسان د پر سنتیا غنی وروتي ماشينري وروتي کیسه ماګه سم د کم ماشينان واند زور راغو چې کم ناراسه لکان نو سید نو خکار خو نه د لکه شر هو پکار دي زغه خپل پښتو کلچر زمون ختم نشي، تو کم روایت او کم رواجونو زړه جا ختم نشي، کم څه کم اوسه تو خپل دغه سره زندګی سره سکال
در زما نتیرو تیرو بلدیم لال ونو سرا تتش پپولارا تکی نیارا تتش پپولارا تکی نیارا
اوریدونکو پرنن خبرونه کې متاسته د اشر یا د بلندری پړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام پړه سرای لره نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شميره ده 00020221122 01221. تر راتلونکو خبرونه پوری درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.